آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
په هلمند کې د افغان او نړیوال ځواکونو د موټرونو په کاروان ځرمرګي برید شوی دی. د جرمني دفاع وزیر هغه نظر رد کړ دی چې تروریستان د ماجرینو په شکل اروپا ته راننوځي. ولسمشر اوباما د شل صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته رسېدلی دی.
په دې خبرونه کې په راپورټونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخته ثبت شوی دی، تاسو سره رسن نشو غږېدی. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
په هلمند کې نن مازیګر د افغان او نړیوالو ځواکونو د موټرونو په کاروان ځانمرګي برید شوی دی چې یو کس پکښې وژل شوی دی او دولس نور ټپیان شوي دي. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسول یار آشنا راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید د کرولا موټر په واسطه شوی او برید د ملي امنیت له ودانۍ سره نږدې شوی دی. د هلمند د پولیسو ویاند شاه محمد امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په دغه برید کې ملکي کس وژل شوی دی او په ټپیانو کې هم لس تنه عام خلک دي. دی زیاتوي چې افغان او نړیوالو عسکرو ته تاوان نه دی رسېدلی. بلې خوا د پیشې عیني شهیدانو آشنا راډیو ته وویل چې برید د نادالۍ او لشکرګاه ترمنځ د ښار ترمنځ د بولاند د پله او د ملي امنیت د ودانۍ سره نږدې په داسې وخت کې شوی دی چې خلک خپلو کورونو ته روانو. په دې ځانمرګ برید کې وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي هم زیاتره هغه خلک دي چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو.
د ننګرهار د خوږیانو په ولسوالۍ کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې دولس طالب وسلوال وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ نطاق حضرت حسین مشرقیوال د امریکا غږ ته وویل چې برید تېره شپه 9 بجې د کمبو په سیمه کې شوی دی. د خوږیانو دپاره د طالبانو ټاکل شوی ولسوال سید رحمان د خپلو یوولسو ملګرو سره پکې وژل شوی دی. نوموړی وایي برید په یو ډاټسن موټر شوی دی چې وسوال پکې سواره وو. د سیمې یو اوسیدونکي د امریکا غږ ته ویلي دي چې په ډاټسن موټر باندې چې برید شوی دی 9 وسلوال پکې وژل شوي دي. تر اوسه طالب وسوالو د دې برید په هکړه څه نه دي ویلي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3.5 زرو ډېر کسان د شکر د ناروغۍ له امله مړه شوي دي. دا خبره د عامې روغتیا د وزارت چارواکو د یک شنبې په ورځ د شکر د ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. جمهور رئیس اوباما نن د ترکیې د انطالیا ښار ته رسېدلی دی چې د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. نور تفصیل روخان نورزی لولي.
درنو وردونکو، دغه راپورټ به لږ وخت مخکې
په دغه غونډه کې به په پاریس کې د جمعې بریدونه د اجنډا په سر کې وي. په غونډه کې به په تجارت، انرژي او چاپیریال هم خبرې وسی. خو ویل کېږي چې د دغو موضوعاتو نه به ډېره توجه د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې وسی. د اسلامي دولت ډلې د پاریس د ښار د بریدونو مسؤلیت منلی دی. داسې ویل کېږي چې دغه بریدونه به په سوریه کې د جګړې د ختمولو هڅې هم ګړندۍ کړي. مخکې له دې نه چې ولسمشر اوباما د سپین ماڼۍ نه حرکت وکړي، هغه د خپل ملي امنیت د ټیم سره وکتل او د هغوی نه یې استخباراتي رپورټ واخیستی. کارپوهان وایي چې اوباما باید چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف مبارزه شدیده کړي او په ترکیه کې دوه ورځنۍ غونډه به هغه ته دا زمینه برابره کړي چې د نورو هیوادونو د مشران سره په دې اړه خبرې وکړي او هغوی هم د ځان سره ملګري کړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولند به په غونډه کې ګډون ونه کړي. هغه د جمعې د ورځې د بریدونو نه سمدستي وروسته ترکیې ته خپل سفر وځنډاوه. په ترکیه کې به ولسمشر اوباما لومړی د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اوکران یو سرتیری وژل شوی او نور د غیوات په خطیس کې د حکومت د ځواکونو او د روسي پلوج د غشتونکو ترمنځ په جنگ کې زخمی سی ویدي. دا په داسې حال کې ده چې کڅه هم د اوربن موافقه سوي ده، خو بیا هم جنگ زور اخیستی دی. د یکشنبه پر ورځ د یغانو پلازمین تر څنګ توغندۍ وارسی ویدي. د شنبه پر ورځ اوکران راپور ورکړ دی چې د یغانو پر اساس برید کې 15 سرتیری وژل شوی دي. د اوربن د موافقه پر اساس دواړه رخونه به خپلې درنې وسلې د دولس نکتیزي پلان په مخې د جنگ له لومړۍ خطونو څخه لري کول.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د مصر پولیسو ویلي دي چې د مصر د سینا په ټاپو وزمې کې د اسرایلو سرحد ته نږدې د 15 افریقایي مهاجرینو مړې موندلې دي چې په ډزو کې وژل شوي دي. دغه راز اته نور مهاجرین هم موندلې دي چې په برید کې زخمي شوي هم دي. چارواکو ویلي دي چې دغه مهاجرین د یکشنبه په ورځ د رفاح ښار په جنوب کې موندلې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې په دغو مهاجرو باندې چا برید کړی دی او دوی له کومې سیمې راغلي وو. د سینا ټاپو وزمه اسرائیلو ته د رسیدو لپاره د مهاجرینو مهمه لاره ده.
د لبنان امنیتي چارواکو ویل دي چې د دوی ځواکونو نه کسانی ول دي چې زیاتره د سوریې دي. په دغو کسانو شک دی چې تروریستي بریدونو پلان یې جوړو چې پکښې د تیرې اونۍ د دوو بمی بریدونه هم شامل وو. په دغو کسانو دا تور هم دی چې لبنان ته سختریزي کاچا کول. د کورنیو چارو وزیر نوهاد موچانوک د یکشنبه پر ورځ د دغو کسانو د نیولو اعلان وکړ. درې ورځې له مخې د بیروت ښار په جنوب کې ځانمرګې بریدونه وسول چې 43 کسان پکښې ووژل شول او د 200 څخه زیات زخمیان شول. موچانوک د ټلویزیون په یو خبري کانفرنس کې وویل تر اوسه په نیول شوو کسانو کې و د سوریې او دوه د لبنان دي چې یو پکښې ځانمرګې برید کوونکی وو او بل انساني قاچاقبر دی چې دغه کسانو د سرحد له هغې غاړې د سوریې څخه راړول. هغه زیاته کړه چې برید کوونکو پلان درلودی چې رسول اعظم په روغتون باندې برید وکړي چې د حزب الله له خوا یې چارې پر مخ وړل کیږي، خو د امنیتي ترتیباتو د سختېدو وروسته یې پلان بدل کړ.
د نړۍ د کاتولیکانو د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس یو ځل بیا د پاریس تر روسي بریدونه غندلی دي. د مقدساتو ته سپکاوی ګڼلی دی چې تشدد او نفرت د خدای په نامه توجیه شي. پاپ فرانسیس خپلو پیروانو ته په واتیکان کې وویل چې د دې بریدونو د وحشت نه حق حیران پاتې دی. هغه ویلې دي چې موږ حیران یو چې څنګه د یو انسان زړه به وي چې دغسې پیښې وکړي. هغه وویل تشدد او نفرت د انسانانو مشکل نشي حل کولی. زیاته یې کړه چې د خدای د نوم استعمالول د دغسې پیښو د توجیه کولو دپاره مقدساتو ته توهین دی. فرانسیس د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان او د فرانسې د خلکو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی.
د جرمنی دفاع وزیر هغه نظر رد کړ دی چې ترورستان د ماجرینو په شکل اروپا ته راننوځي. اروپایي چارواکو وروسته په دې اندېښنه ښودلي چې په پاریس کې د یو برید کوونکي د مړي تر څنګ یو پاسپورټ وموندل شو چې تیره میاشت د یونان او بالکن په لاره کې استعمال شوی دی. اوسلا اولن د یکشنبه پر ورځ وویل چې د ماجرینو بوران د تروریزم د خطر سره تړاو ورکولو دغه نظر لا غلط ده. هغې وویل تروریزم ډیر منظم وي، هغې ته په کار نه وي چې د مهاجرینو د راتګ د لارې خطرونه وګالي چې ځینې وخت په سمندر کې ژوند یې د خطر سره هم مخامخ وي.
شمالي کوریا په خپلو ختیځو سواحلو کې د کشتیو د تګ راتګ په هکله خبرداری ورکړی دی. د یونهاب خبري آژانس ویلي دي چې دا څرګندوي چې کېدای شي د شمالي کوریا د میزایلو د توغولو لپاره آمادګي نیسي. تفصیل روخان نورزیل ولي.
د جنوبی کوریا خبری آژانس یوناپ د یو حکومتي چارواکي له قبله چې نومینه د اقتصاد سوی ویلي دي چې شمالي کوریا د بیړیو د هر ډول تګ راتګ په اړه خبرداری ورکړی دی. د جنوبی کوریا دغه چارواکي ویلي دي چې موږ دا د نږدې نه څارو چې آیا شمالي کوریا سکاش توغوي او یا که د بلاستیکي توغندوی نوی ماډل امتحانوي. دا ځکه چې په کومې سیمې کې چې خبرداری ورکول سوی دی ډیره پراخه سیمه ده. سکارچ د لند وټن د توغندوی ډول دی چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی وو. شمالي کوریا د دې نه مخکې هم د دې نه بغیر چې توغندوی وازمایي په دغه سیمه کې د کښتیو د تګ راتګ په اړه خبرداری ورکړی وو. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا بندیزونه لګولي دي. دغه بندیزونه په شمالي کوریا په دې لګول سوي دي چې دغه هیواد بلاستیکي توغندوی توغولی وو او اټومي ازموینې کړې وې.
په امریکا کې د ډیموکرات ګوند د ولسمشر احتمالي کاندیدانو ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف به لا ډیر او سخت اقدامات وکړي، خو دغه احتمالي کاندیدانو بیا جزئیات نه دي ورکړي چې څه به کوي. د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندیدانو ترمنځ د شنبې په ورځ د امریکا د ایوا په ایالت کې مناظره وسوه. تر ډیره پورې په دغه مناظره کې په پاریس کې د جمعې د بریدونو پر خاطر ډیره توجه د ملي امنیت او